تعریف سات پلوړه کچلې دل کې جواب باید مخې ونیول سي نور اسمسونه هم مشتره رسیدلې دي خو وخت مو نور پوراسو په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته چا عزیزخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ورو
د افغانستان د هوایي چلن د راوي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستان د ټولو پروازونو لپاره پرانیستای دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن د ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت تل کاله راهیسي چې پاکستان خپل هوایی حریم بند کړی وو 20 میلیونه امریکایی ډالر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پېښېدو له ویرې خپل هوایی حریم نړیوالو پروازونو ته بند کړ. وروسته یې د نړیوالو پروازونو لپاره پرانیست خو د افغانستان څخه پر پروازونو ممانعت وو. په لوګر کې امنیتي چارواکي وایي چې د کمال خیلو په سیمه کې چې د لوګر مرکز پل علم ته نږدې ده په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او 14 زخمیان دي. په لوګر کې د ملي اردو د څلرمې لوا قومندان نن خبریالانو ته ویلي چې د کمال خیلو په سیمه کې پرون هوایي حمله شوې دي خو د وسلوالو طالبانو یو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله په کمال خیلو کې پر یوه جومات سوې ده چې 14 ملکي کسان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد د خپلو تلفاتو په اړه څنډې ویلي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای 14 د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. پر هغه بندیز دی چې په نیویارک کې وګرځي. هغه کولای سي چې یوازې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته ورسي، په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت ته ولاړ سي، په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیډي تر هوایي ډګره سفر وکړي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په بشپړ ډول فعال سي.
مننه کوم فرشته جلسه وای چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړ. د ژمنې سره سم اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام به په ګټه سره وو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاص. زه وګما جبر خیلیم په دې خبرونه کې ستاسې کوربه توپ کوم. دا خبرونه د نسناستي او کانګې ناروغي ته ځانګړې شوې ده، ځکه چې هوا ګرمه ده او دغه ناروغي په ماشومانو کې ډیره شوې ده. په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه ده، د داخله ناروغیو متخصص. ډاکټر صاحب پرویز اقبال خبرونه ته خره خلاص او په سر کې راته د ماشومانو د نسناستي او کانګې د ناروغی په اړه باندې عمومي معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده.
مننه. خیر وسې. لومړی د ازادي رادیو ټولي ادارې ته او لیدونکو ته سلامونه ونې کې هلي. د نسناست ناروغي یا اسهالات وای کله چې په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې انن تغیر رامنځته شو یا د هغې په مقدار کې یا د هغې په دفعاتو کې او یا کچیرته وي یو ماشوم په سلیر ساتونو کې د درې غزلو څخه زیات تشناب ته ولاړه او د کیمیتیازې د دوی اوبلنې وي یا پکې وینه وا یا بلغم وو، دغه حالت ته موږ تاسو نسناسته وایو. نسناسته ممکن خفیفه وي، ممکن متوسطه وي، ممکن شدیده وي، خو که چیرته د دې سره سره دفعات زیات شو، تبه رامنځته شوله، کسالت رامنځته شو، د ګیډې درد رامنځته شو او کانګې رامنځته شولې، نو د کانګو دفعات هم ډیر مهم دي چې آیا دا کانګې په سلیر ساتونو کې څو ځلې کوي. که چیرته که ماشوم په یو سات کې د 300 څخه زیاتې کانګې وکړي، دې ته موږ تاسو پرسیسټنګ یا دوامداره کانګې وایو چې دغه حالت هم خطرناک دی. په عمومي شکل سره موږ تاسو نن اوړی دی، هوا ډېره زیاته ګرمه شوې ده، اوبه ککړې شوې، خواړه ککړ شوي، او د ککړو اوبو په واسطه باندې ماشومان چې عموماً عمرونه یې د 15 کالو څخه کم دي، دوی ډېر زیات د ګواښ سره مخ دي.
بله.
یو خدا چې وطن هم غریب دی، ټولنه هم غریبه ده، میندې اکثرا بې سواده دي، ماشومان بیرون کوڅو ته راوځي او یا ماشومان خپل لاسونه نه پریمینځي. کله چې لاس ونه مینځل شو لاس ککړو هغه که هر ډول خوړو سره په تماس شو، هغه سبزي وا که میوه وا که د غرمې یا ماښام ډوډۍ وا، میکروب به راسن راځي او د خولې د لارې به د ماشوم وجود ته داخلیږي. له بله پلوه وګورئ، سبزیجات دي میوهجات دي نن سبا زخ ډېر پنځلس له شل ډوله میوې راوتلي دي، ماشومان هغه نه پریمینځي. بل په بازار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په ټولو میوو باندې او په سبزیجاتو یا سلاد باندې دوی اوبه شیندي. دغه اوبه چې کومې دوی شیندي، دا اوبه لومړی صحیح نه دي. بل دا مستقیما د سړک په غاړه باندې ولاړ دي، دغه دوړې او دا ګرد چې دی دا راسن راځي او په دې سبزیو په دې میوه باندې بیرته کینی. دغه خواړه که چیرته موږ او تاسو د مالګې په واسطه، د کلورین په واسطه، د پټاس په واسطه باندې په ښه شکل سره ونه مینځو، او دا که ماشوم خوړ که یا غټو خوړ، راسن کولمو ته ځي او د اسهالاتو لپاره زمینه مسایدی. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید د اسهالاتو یو مساید کوونکي فکتورونه دي او یو لاملونه دي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو د ټولو څخه عمده لامل چې دا وایرسونه دي. او دغه وایرسونه د روټا وایرس په نوم باندې دیږي چې د شپېته سلنو اسهالاتو څخه زیاتې پیښې دا تشکیلوي. خصوصا دغه اسهالات ممکن د شپږو میاشتو نه ونیسي تر پنځه کالو پورې ماشومان ډېر زیات اخته کړي.
بله،
کله چې ماشومان اخته شو، دویم ډول علت چې دی بکټیریاګانې دي چې د وایرسونو څخه پسې لا خطرناکې دي، او دغه بکټیریاګانې په ککړو اوبو کې، په ککړو خوراکونو کې، د بازار پر سر باندې موږ او تاسو د غني جوسونه څکو، سپونه اخلو، بولنی خرسیږي. دغه بولنی کې چې کومه ګندنه چې ګندنه د ککړ پټي څخه راخیستل شوې، دغه په مردار اوبو باندې خړوب شوې، دا نه د مینځل شوې، تیار د ډول ډول ناروغیو څخه ډک دي. راسنې په بولنی کې اچي، په معیاري شکل سره نه پاکیږي، نه پخیږي. ماشومان بولنی خوري په مکتب کې. دغه برګر نن سبا ډېر زیات مروج شوی دي. په زمین کې ماشوم چې مکتب لذي د پاپړ او دا غیر معیاري دغه د بایسکلونو او موټر سایکلو پورې تړلې لمرونه وهلي، تیار میکروبونه پکې را ژوندې شوي. ځکه تاسو پوښتنه وکړله چې په اوړي کې ولې دا پیښې زیاتېږي. په اوړي کې میکروبونه را ژوندې کېږي، د میکروب درشت لپاره زمینه مسایدېږي. نو کله چې خواړه ککړ شو، بکټیریاګانو حمله وکړله، ممکن ماشوم د ناساپي نسناستې سره په غایته موادو کې وینه ویني، دردونه ویني، استفراقات ویني، بې اشتیاشي ورسره. او که چیرته دغه اسهال دوامدار شو، په وخت باندې تداوی نه شو، مایات وانه غزل، ممکن ماشوم یا غړ د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، ته دی هایډریشن وي چې د خپل خطرناک حالت دی. د دوامدار خونریزي لامل ممکن ماشوم خون سوی تغذی شي په دوامدار ډول سره، ممکن کم خونه شي. نو دریم ډول لتونه چې په ګرمۍ کې ډېر زیات لیدل کېږي، د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځینې پارازیتونه دي چې دا هم کولای شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. سلورم علت، حتی بغیر د میکروبون نه، ځینې ماشومان مور راځي وایي ډاکټر صاحب ماشوم مې سوزاک ته خو اسهال دی ورسره، غوږ نه چرک راځي، اسهال شوی دی ورسره. یعنی ځینې علتونه په ماشومانو کې د کولمو د میکروبونو څخه بهرني میکروبونه هم کولای شي، که چیرته سینه بغل وي، که سوزاک وي، د غوږ التهاب ولري، دغه ناروغي هم کولای شي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو یا د نسناستې لامل وګرځيږي. پنځم ډول علت چې ډیر مهم دی، ځینې وخت کې نیوټریشنل یا تغذیوي علتونه. یو ماشوم دی، مور او پلار ورته د ډیر نازه د بازار کې جوسونه او انرژیګان ورکوي، چې دغه جوسونه او انرژیګان خپله ډیر زیات خواږه دي او دغه د اسهالاتو لامل ګرځيږي. د دې په ځای چې ورته ګټه وکړي، نقص کوي. که چیرته ځینې تسممات دي غذایی، زی هوټل ته میلمانه دي، په ککړه کاشوغه، په ککړ قاب کې هغه خواړه چې ډیر وخت پاتې شوي، یا دا ځینې غوښې په بازار کې خرڅېږي چې معیاري نه دي، د دې کباب یا کوفته یا شوروا خوري چې په ښه شکل سره نه دي پخې شوي، دا هم کولای شي تسممات او اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو په عمومي ډول سره زه بحث رانغاړم چې اسهالات د یو ککړ محیط، د ککړ اوبو له امله، د ککړ خوراک له امله رامنځته کیږي، او ځینې په اخیری چې شپږم ډول علت دی، هغه خپل ځینې سیستمیک ناروغۍ دي چې د سیلیک ډیزیز په نوم باندې دیږي. مال ابزرفرن سندروم دی چې بلته په ماشوم یا غټ کې خپل په کلمو کې یو مشکل موجود دی، جذب صورت نه نیسیږي. سیستیک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې حتی دا په ارسي ډول سره مزنه ناروغي رامنځته کیږي. سمال ګټ سندروم ورته ځینې کسان دي په خدای ډول سره د دوی کوچنی کلمی لنډي وي په هغه کې جذب صورت نه نسیږي چې لږه د حد زیات خوړه پیوخري هغه په اضافه شو د حالات لامل ګرځي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، ډیر ښه توضیحات مو ورکړل. اوریدونکو په کرخه دي، اوریدونکو برا واخلو، کم یو اوریدونکو دی په کرخه باندې دی برا واخلو چې څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې ده. بریا السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم جبار خیل، خوش سلامونه تا محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولس فضل هدی وردګی ما.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی ګران اورورا، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب موږ سره په استودیو کې میلمه ده او د نس ناستی او کانګ ناروغیو په اړه باندې را سره خبرې کوي.
ډیر زیات مننه. اول خو دې خدای دغه مشکل په چا باندې نه راولي، نه به چپ کو کې پیدا کیدا ډیره بی غیرت ناروغي ده. نو ما دا پښتنه دا چې کله مثال د کوم کالو نه کوم کالو پورې په دغه مشکل کې مواجه کیږي د موږ ماشومان، او په هغه لږ پرتل سیمو کې چې ژوند په چاغه لافرسای شفاخانې ته او کلینیک ته نه لري، هغه باید کوم نو امکانات نه ګټه واخلي، کوم نو وکړي چې دا مشکل تر څو پورې چې دا شفاخانې ته کلینیک ته مراجعه کړي چې دا مشکل ورته زیات نشي. دا کار ته جواب کړي به خوشاله.
بله بله ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه نوٹ کړلې په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
وردک صاحب زړه پورې پوښتنه وکړه، یو علت چې د اسهالاتو د ځینې ماشومانو ته ځینې درمل د ځینې ناروغیو په خاطر باندې استعمالیږي، کله کله درمل هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو کوم ډاکټر چې کوم درمل ماشوم ته توصیه کړی دي د ماغه د هدایت لاندې یاد د دې مقدار یا ډوس کم کیږي په قطه کوي. رازو د فضل هادي وردک صاحب پوښتنه ته، وطن غریب دی، منطقې ډېر لري دي، هر کله چې ماشوم اسهال شو زیاتې پیخې د 15 کلنۍ نه مخکې عمر کې موجود دي، یو کال او 15 کالو ترمنځ، ځکه دغه ماشومان لا پوی نه وي، د نظافت خیال زیات نشي ساتلی، تشناب تم چیزی په کلو بانډو او ولسوالو کې موږ او تاسو سپټیک څاګانې نه لرو، په آزادانه تشناب کې کینی، او همدغه ماشومان چې کله د تشناب نه وروسته ځان په ښه شکل سره نشي پاکولی، پټو ته راوځي، څوک رخشقه خوري، څوک شفتلې خوري، څوک عمل ته د ویاله اوبس کی، چې په همدغه شکل کې دلته د په هغه کسان چې هغوی می بیا جارډیا لري یا د عسکري چینجي لري، د دوی د هګۍ او سیستونه چې دي دا د هوا په واسطه شیندل کیږي او د ډنډونو او ویالو ته انتقال مومي. کله چې دوی دا ناپاک او بوس کې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ځکه په هر محیط کې او په هر ځای کې د اسهال خپل مسایت کوونکي فکتورونه دي. کله چې ماشوم اسهال شو، لومړی دا چې د اسهال دفات باید والدین وشماري چې دا سوزل لاړه. کله چې اسهال اولی د چې آیا دا اسهال او بلندې، آیا دا اسهال په ټوله منطقه کې راخپور شوی که صرف زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی؟ که چیرته اسهال په ټوله منطقه کې او ډیر شدید او استفراقات ورسره موجود او غایته مواد د وریجو یا د مئی د دغه په شان باندې بوی کو، نو دا د وبا په نوم باندې دې مسایلو ته باید دې نه بعد فکر وشي. خدای نه خواسته شدید اسهال داسې نه شي چې ماشوم تر سو پرودوسي هی کلینک ته رسې د لاسه ورنکي. که د اسهال دفات د درې سلور یا 15 زلونه په سلی رښتاتو کې زیات شو او بلنو ډیرو او ماشوم یو دم بی انرژي شو، بی شیمه شو، او به شو د او یا شوروا یا حتی شړومبې چخلې نشو کولای او شورې د لاسه ورکو، استفراقات دوامدارو، دا یو وخیم او خطرناک شکل دی. که چیرته مور متوجه شو ماشوم ته چې د ماشوم اسهالات دومره زیات چې د دې سترګې ژورې شوې او حتی د ژړا په وخت کې د ماشوم ژاړي خو سترګې اوښکې نه کوي، دا ډیره مهمه نقطه ده. ماشوم ژاړي د په خوله کې لیاړه نشته، ژبه یې وچه ده. نو په دې خاطر باندې دوی باید تر هغه چې ماشوم اسهالات ونه لري، که چیرته تی پورې ماشوم باید د مور شیدې ورکي. که د مور شیدې نه و فرمولا یا د بازار کې مې شیدې چې دا منظم ماشوم ته ورکه هغه تر هغه پورې ورکوي، یا که چیرته په هر کور کې باید د دینه بعد د وارث پونه باید موجود وي.
بله وارث خو هر
په سلورو ګلاس او بو کې دی واچې تر هغه چې کلینیک ته ځي یو یو غړپ تی ورکي، تر سو پورې د ماشوم د بدن د اوبو اندازه وساتل شي. په زمین کې کو وارث نه لره شړومبې خو به ورکړی، کنی لګا یا وقع شو غبورا او سلورم برخه مالګه دي سره حل کې پوبو کې د مالګو شربت تر هغه پورې ورته ورکړي. په زمین کې کچیر ته دانی خور کې خو به شروع وي، سوب خو به وي، یعنی مایات
بله.
حتی ماسته چې ډیر زیات مهم دی او په دې باندې ریسرچ شوی دی چې خپل ماسته د اسهالاتو په درملنه کې ډیر زیات مثبت رول لوبوي. ماسته کولای شي چې دوی تر هغه پورې چې ماشوم یو صحي کلینک ته رسي مایات ورته ورکړي، ماسته ورکړي، او د هغې نه وروسته به د دې بیا تداوي او درمل پیل شي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی دی په کرښه باندې. بلې، سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګران وروره، په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
درویش هم پکتیا.
درویش له پکتیا نه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز اقبال د داخله ناروغیو متخصص را سره میلمه دی او خپله پوښتنه ورنه مطرح کړه.
نه ډاکټر صاحب، ما موږ یو سوال ده، د ورکه ماشوم لکه ما چې دوی ویل چې ښه په وخت کوم هغه څه د وښو د او شیانو څه ورکړل چې کومې علامې دې اورې؟
بله بله، غږ دې راځي مهرباني. اړیکه که چې بیا هم پرې شوله، دا څه ستونزه ده؟ کومه تخنیکي ستونزه به وي؟ ځکه چې اړیکې نه پاتې کېږي، نه پوهېږم. بل اوریدونکی بیا هم په کرښه دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نبیولہ زبلی، دا خپله خبرې کوم.
ډیر ښه نبیولہ زبلی، خبرونه ته ښه راغلی. مهرباني وکړه زموږ خبرونه ځانګړې شوې ده ناس ناست او کانګ ناروغۍ ته. ډاکټر صاحب میلمه دی را سره، پرویز اقبال خپله پوښتنه مطرح کړه.
ډیر ښه کوم وګمه خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام تر څنګ دې پوښتنه. اول ډاکټر صاحب، مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم ده، لمن درد کوي، هم نساس یعنی سلستا، هم استقراق ورسره لري یعنی کانګي ورسره لري. مثلا دغه کورنۍ راځي د وخانې ته راځي، ډاکټر ته ورځي، دوی په خپله فرمایش ورکوي، مثلا هغه د اسهال شربت راکړه. د دې خسترانه دوا څومره د ماشوم ته زیان رسوي؟ یعنی خسترانه دوا له ډاکټر سره مشوره نه کول، او آیا کچرته یو ماشوم تاسو ولري او هم اتفاق ولري به هغه د پندیکس امکان ستي پندیکس کی کنه؟ مننه.
ډیره مننه، پته مو اوسه ډاکټر سره مهرباني وکړه.
درویش خان د پکتیا نه چرپ او چرک د غیر هغه چالامې څه دي؟ و د درویش خان پختنه ته جواب ورکو، وای که چیرته کم ماشوم ته هیڅ حالات پیدا شو، د گیډ درد پیدا شو، بی اشتهایی پیدا شو، کانګی پیدا شوی، دفات یې زیاتو، یا په غایته موادو کې وینه بلغم موجودو، او دفات چې کله زیات چې د بدن نو بډېری زیاتې وزي، ماشوم ورسره سست او بیشی مشي. دغه هغه وخت دی چې باید ډاکټر ته مریض بوتل شي. هیڅ وخت و زمدل ته د جملې پسې د نبیولہ زابلی پوښتنې ته جواب کوم. مریض هم نس ناست لري، هم استفراغ دی، دا به د وخانی ته ناراضي، د وخانی والا ته بنوې چې پلان کې شربت ما ته راکم. ته ولی زکه چې دته دا معلومات نشته چې دغه اسهال دی ماشوم ته پیدا شوی دی، آیا دا وایرسي اسهال دی، دا بکټریایي اسهال دی، آیا دا د امیبیا جارډیال عمل رامنځته شوی، آیا دغه اسهال دی ماشوم کم ډول خواړه خوړلی دي، یا د دې نه مخکې دا کم درمل استعمالول د درملو په تعقیب باندې دا اسهال ورته پیدا شوی دی، یا دا ماشوم ممکن نور داسې سیستمیک ناروغي ولري چې هغه د اسهالاتو لامل ګرځي، آیا دا ماشوم خپل خوارځواک دی، خپل خوارځواک د اسهالاتو لامل ګرځي، نو په خپل سر باندې د دوا اخیستل، په خپل فرمایش باندې دواخانې ته تلل، دا د ماشوم د ژوند سره وفا نه جفا ده. دا ماشوم ته ضرر رسي. حتی بعضی وخت کې داسې کیږي چې کله کله کلمه بندی، یو کلمه په بل کې نوتی دي، ته انټوسیسپشن یا تغلف وای، استفراقات پکې ډیر زیات وي، د ګیډ درد موجود وي، او هلته د خولې د لارې دوی د واګان یخلي، حتی داسې وخت راځي چې د ګیډ پړسوب پکې رامنځته کیږي، ټکي میتیاز نه پاس کیږي، حتی په آنی ډول باندې او د موی چې ماشوم د مقعد د لارې ډیره زیاته وینه ضایع کړله. نو تغلف تم باید فکر وشي، او د اپنډکس پیخې د 15 کالونو وروسته یا کم ماشومانو کې ډیر نادر او کمی دي.
بله.
خو هیڅ وخت نشي راديدلې په ماشومانو کې اسهال، باید یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې مکمل تاریخچه واغسل شي، مکمل فزیکی معاینات وشي، کله کله لابراتواري معاینات ته اړتیا لیدل کیږي، او کچیر ته مالج ډاکټر چې درد خصوصا د ماشوم په خي طرف کې و، زه په زه و حساس و، تب و ورسره استفراقات و، او په زمين کې د وینې د سپینو کرویاتو سویه په لابراتواري معایناتو کې جیګوا، اسهالات ورسره یا کله کله قبضت موجود وي، او دا ساحه ډیره حساسه ونو، تا تلویزیون معائناتو ته کله کله اړتیا لیدل کیږي او د هغې په واسطه باندې حتی د اپنډکس لیومن کتل کیږي چې آیا دلته خو به د اپنډکس دغه ضرورت چې دغه به پړسوب نه لري، بندش خو به نه لري، کم زڼی یا کم اجنبي جسم خو به پکې نه نښتی. نو بیا هم تکراروم چې د 15 کالو نه کمو ماشومانو کې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس د التهاب پیښې ډېرې کمې دي خو لري نه دي. نو همیشه باید کوشش تاسو وکئ چې د اسهال مریض باید معالج ډاکټر ته ویسئ، نه په خپل سر درمل باید واخلي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپل اوریدونکي لرو په کرښه باندې او وګورو چې دی څوک دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر جوړه.
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه اړیکه نیولې او ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه دی، پوښتنې ته دې ځواب وایي.
کندهار ولایت څخه حضرت الله خبره کوم.
د کندهار څخه عبدالستار. مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب څنګه سلام. څنګه پوښتنه ده؟ تقریبا نو ډېر کوچنی دی، د 15 کالو په عمر په وخت دی. نو دغه چې هر قسم خواړه وخوري د خواړه پر ځای باندې نه لګېږي، دغه مریضي وده که دستي پېښېږي. نو دوای مو ور کړی دی خو دغې خاص فایده نه ده ورسره کړې.
وو
چې خواړه وخوري بس دا خوړو سره دغه انسان مریضي ور ورسېږي.
اها، پته مو اوسې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
ځینې والدین دا خواهش لري چې ماشوم باید چاغ اوسي.
اها،
دوی ورته د حد زیات خواړه په یو ځل ورکوي.
بله،
وایي کوشش تاسو دا وکړئ چې د ماشوم خواړه تنظیم کړئ. که چیرته ماشوم د مور نه وي وزېږي، تر شپږ میاشتو پورې د مور شوده د حق دی چې نور څه باید ورنکي. او بیا د شپږو میاشتو نه وروسته د نرم خواړه پیلېږي. تر دوه دوه نیم کالو پورې اسلام دا ښودلی چې مور باید شودې ورکړي.
بله،
کله کله داسې وي چې مور ډېره ضعیفه وي، مور ډېر زیات اولادونه زیږولي وي. دا ماشوم چې کله په وخت نه مخکې زیږېدلی وي، کم وزن زیږیدلی وي، د مور شودې نه وي خوړلې، او حتی کله کله داسې کیږي چې دا خپله کومه بله مزمنه زنډنۍ ناروغۍ لري. دغه ټول مسایل کولی شي چې یا ارسي ډول باندې ځینې والدین واړه واړې مور بچی به مماغسې لاغره واړه وي. نو په دې خاطر باندې زما د ټولو نه خواهش دا دی چې تاسو کوشش وکئ چې ماشوم ته خپل خواړه تنظیم کړئ، لږ لږ ورکئ، مناسب په اندازه باندې ورکئ، په خپل لاس باندې ورکئ، ماشوم ډاکټر ته بوزئ تر څو پورې. کله کله ځینې میکروبونه په کولمو کې موجود وي، حتی د اسکاریس چینجي موجود وي چې دغه چینجي دا چې سخوري هغه وینه د دسکي او د کمخونۍ لامل ګرځي. خواړه ورسره په منځ باندې نیمای، حتی د په کولمو کې په مزمن ډول دامي بو د جاري سیستونه موجود دي، هغه فعالیږي، د دې د کولمو د التهابات او خونریزۍ لامل ګرځي. نو په دې خاطر باندې دغه ماشوم چې وي کله خواړه خوري او نه پی لګيږي.
بله،
ولی پی نه لګيږي؟ دا ماشوم سلیرش ساتو کې سمره خوب کوي، کم خواړه خوري، ځکه مونږ او تاسو خو اقتصاد هم ډیر غریب دي. په کور کې بامیا یا لړۍ پخې کوه، ماشوم هم را سره خوري، چې هغه دومره لوبې او منډې ترډې کړي چې دغه سپور او ډوډۍ او دا لړۍ چې دغه دوه قابه مخوري، دغه انرژي نه مثلا نه اعاده کوي. نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته خاصه توجه وکړي. ماشومانو ته حتی په خوړو کې لوبیا، ناخود، دال، د دې سره سره سبزیجات، میوجات، دا ټول ورسره زمیمه کوي تر څو پورې کافی اندازه باندې خواړه وخوري. که چیرته مکتب ته اوس ماشومان ځي، په نهره باندې اکثره موږ تاسو ماشومان لګو چې دا ډیر غټ خطر دی. وای هغه ماشومان چې په سحر کې په نهره باندې مکتب ته ځي او د سار ناشتن نه کوي، دا به پسې کې تنبلي. هغه ماشومان چې دوی په د سحر چاینس کې، دا ممکن په ځوانۍ کې چاغوالي ته داخل شي. هغه ماشومان چې دوی د سحر چاینس کې او په نهره باندې ځي، دوی په راز راز ناروغۍ باندې اخته کیږي. نو وای کوشش دا وکړي چې ماشومان ته خواړه برابر کړي.
بله،
حد اقل یو ګلاس شوده پی اوس کوي، حد اقل یو هګۍ ورته پخه کوي. نو که چیرته په مناسب ډول سره غذا تنظیم شي، په وخت باندې ورکړل شي، په اندازه باندې ورکړل شي، هیڅ وخت به پیدا سي نه وي چې دا پینه لګیږي. خه به پی لګیږي، ماشوم به رشد هم کوي، نمو به هم کوي، او د اسهالات او د نور ناروغیو مخه به هم نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه. السلام علیکم. خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد نذیر نشي در سره د ټلیفون په لیکم باندې.
محمد نذیر د کوم ځای نه؟
لنورستانه.
نورستان. ډیر ښه. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې میلمه ده او ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړه کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړه.
مننه مننه خور کې ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو هم ځانګړي سلام. د وقایي په اړه کراته وګیږي د نس ناسي او بل دا چې خور کې د غزما د تخیز چې ډیر زیات سفر وکم، د زنګنونو نه خوږیږي، درد کوي، چې دا به څه لګي؟
وزن دې څومره دی محمد نذیر خان؟
او دغه شپېتو 15 شپېتو شاوخوا کې ډاکټر.
ها او ورزش مرزش روزمره کې کنه؟
او ورزش هم کوم ډاکټر صاحب، ورزش هم کوم.
سم ده، موږ سره ملتیا وکړه.
ا پته ما پات شوروره
مېرمنې وکړه ډاکټر صاحب. ها د لومړی باندې چون موضوع اسهالات دي.
بله،
د اسهالات د مخنیوي په خاطر باندې یو مقوله ده، وای مخنیوي د علاج
بهتر دی.
نو د نظافت خیال ساتل،
بله،
غوړه وای نه ودی کنه چې پاکواله د ایمان جز دی.
د ایمان جز دی.
کچیر ته مونږ تاسو ډېری وړې خبرې په نظر کې ونیسو، ته ډېر زیات ناروغه څخه به مخنیوي وشي.
بله،
ولې تاکید په دې باندې شو چې تاسو لاسون ډوډۍ نه مخکې لاسونه درې ځلې ومینځي، په دریم ځل سره مکمل لاسونه پاکي.
بله،
میکروب له منځه ځي. د ماشومانو نوکان په وخت اخیستل، حتی ماشومانو ته غاښونه مینځل، ماشومانو ته پاک خواړه برابرول، میندې په دې باندې پوهول چې تاسو کوشش کوئ کوم خواړه چې برابروي ښه ومینځئ، په کور کې د ژورې سا ایستل یا د بمبې د اوبو څخه استفاده، خپله هغه ډیګۍ کې کوم کې چې اوبه ذخیره دي په دې کې همیشه د کلورونو اچول، د دې یو ځل پاکول، د لختو د اوبو څخه نه استفاده، د ډنډونو د اوبو څخه باید استفاده ونه شي، سبزیجات باید پاک استعمال شي، میوه باید پاک ومینځل شي، هغه خواړه چې موږ او تاسو خورو باید ښه پاخه شي. بل وړه ده په ولسونو کې برق نشته، یخچال نشته، تر څو پورې خواړه پکې کیدو وای دومره خواړه پاخه کې چې په هغه وخت یې وخورئ.
بله،
که چیرته د غرمې خواړه تاسو شپې ته پرېږدئ، سبا غرمې ته ممکن په دې کې بکټریاګانې مداخله وکړي او د تسمم یا غذایي تسمم لامل وګرځي. ماشومان خصوصا لاسونه ورته بار بار پریمینځي، ماشومانو ته کوشش دا وکړي چې چوشکونه ورته خوله کې مو ورکړي.
بله،
واړه ماشوم د مورتی پوری چټل چوشکې ورته خوله کې خي، هغه کله ترې پزمکه غورځيږي، کله په یو ځواغه بیر ترخلي په خوله کې بیگ دی، نو د خوله میکروبونه خپل چوشک کاکړ دي، دغه زمينه دي د پاره مسایدې چې د اسهالات لامل وګرځيږي. بل ماشومان ته کوشش وکړي چې په کور کې خواړه پاخه کړي، د بازار سپونه، د بازار شوربتونه، د بازار دا حتی بعضی وخت کې په یو ګلاس باندې مونږ او تاسو چیزو په مغه ساتل کې غو پکې تا تم پکې شربت درکې ماته امرا کوي.
بله،
د سوب کاسې مثلا وټولونه چې مونږ او تاسو نه قاشوغه پاکې نه، قاب پاکت نه، غوري پاکت، او هغه اشپس چلته دغه دی آیدا واقعا صحیح ده کنه؟ دا په کوم ناروغي باندې نه دیخته، هغه پرسونل چې راځي دا غوی لاسونه پاک دي که پاک نه دي؟ هغه خواړه چې دوی پخکړي دا وسنه دي کنه دي؟ ا دغه غوخه چې دوی پخکړي دا معیاري صحیح غوخه ده کنه؟ راشه تاسو د کابل په خار کې زنه غوخه وګورئ، حیران بشه، هیڅ به ونه پیژنې. حتی د ګرمۍ د سورستی کړي د زیګرونو دغه چورکم توبې کړي دي، دغه ورنونه را پاست شوې دي، ام دغه سوراسته ورنونه ورستي غوخه اخیستل او دا به په په شکل سره نه پخول، د خپل زمينه در ډول ډول ناروغي او سالاتو لپاره مسایده. سبزیجات باندې ډول ډول چټل یو باچي، د هغه سبزی نه منزل، د هغه پاک استفاده کول، خپل میواجات که په شکل سره ونه منزل شي او په دغه سکهکړو وبو باندې ککړي، سالاتو ته به زمينه مسایديږي. هغه ماشومان چې غوي د یو مزمن ناروغي لپاره راز راز درمل اخلي، هغه درمل باید کنټرول شي. ځینې ماشومان یا غټان خپل په هضمي سیستم کې زنه نور ستونزې لري،
بله،
اپا درمل شي. نو کچیر د منګاو تاسو په کلی ډول سره ټولنه پاکه کو، چاپیریال پاک کو، بم پاک شي، خوړم پاک شي، هیڅ ډول به اسهالات نه رامنځته کیږي. د کور مخې باید منګاو تاسو حد عقل کو، نور سني سیمټ کو، تشناب ک کنارا بیا دغه هب باید منګاو تاسو سیمټ کو. حتی ځین مریضان منګاو تاسو داسې راځي چې په کلمو کې زغ ډیر چینجی وي.
بله،
کله چې پختر ماشوم نو کوم ماشوم بیچاره د کم خونه او د کم کلسیم د کم بود لامل زیغه د تشناب سند راګری خاور خوري.
بله،
په دغه خاور کې د اسکاریش چینجی هغه موجوده وي، دا هغه چې دوی خوري په کلمو کې خلاصي ګو بل اخر په چینجی باندې بدلیږي. دا چینجی کچیر ته په وخت درمل نشي د کلمو د بندش لامل ګرځي، که په وخت درمل او تشخیص تش حتی زیګر تزي د زیګر د قناتونو بندش لامل ګرځي. حتی ځنې وخت کې دا سکیږي چې کیسه سفرات جو مسله عملیات تختی ته رسیږي. بدبختانه کله کله ځینې ماشومان داسې وي چې هغوی همدغه سي اسکاري سي په کلمو کې موجود وي، چې سږو ته د لافلر سندروم په نوم باندې یو سینه بغل ناروغي ده چې دا غیل عمل ګرځي. امیب که چیرته په خو وخت سره مثلا تداوی او درمل نشي، کلمې سورای کوي.
د دوامدار خونریزه او کمخونی لامل ګرځي، دوامدار بلغم، دوامدار کمخونی د دې لامل ګرځي چې ماشوم سوی تغذی شي. ماشوم چې سوی تغذی شو مقاومت یې کم شو، په بار بار راس راس ناروغي باندې اخته کیږي. نو په همدې خاطر باندې د مور د تینه نیولې وای که غواړي چې ستاسو ماشوم غختل پیوړی او صحتمند دي، وقایه کې دا شامل دي، وای تاسو د مور شوده ورکړئ. د مور شوده واکسین دي، د مور شوده داسې مواد په خپل ځان کې لري، یو خدای چې د مور ته پاک ته شوده پاک کی کله ککړ نه دي. تر شپږ میاشتو پورې د ماشوم د اسهال کچه بالکل نشته. دویم، کله چې یو ماشوم د مور شوده لوړ د مقاومت بل وړوي، کله چې مقاومت لوړ شو اسهالات په پکې کمی.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو دا و روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.